هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوز که خبرای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شرخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگز نروستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د څرګندونو برخلاف ایران وایي د هریروت اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته، خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړ ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویان عمر زواکوایی په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قمندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې 40 تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخ ته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې 40 تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغل اریان زیاتوی لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړې، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قمانداني د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناک قضیه ده. هغې ویلي پخوا یې هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
د وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلوي. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نور ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لیوي اونۍ راهیسې په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تېره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتلا کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخي حالت ټول تعال یو لسنیم لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وښ په 15500 کسان مړ شوی دي په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس د خپل خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وشل شوی خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیدي روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي دا په یو ورځ په کورونا دخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي په دې هیواد نیوکه کې چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي هلته ټول تال مړیو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه خودل شوی دی 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا ته روغ شوي هم دي د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځنی بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي کیا صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګینس خلاف نظریات هم واوري بنیګینس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه غو همدا ډول په منځنۍ صفه 12.90 اوریدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هری رود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند کې ورګډ کړل افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي امریکا پر چین تور لگولای چې کورونا د دې هواز له یو لابراتوار سرایت کړی دی
ډیر شواهد موجود دي چې خیلی کورونا له هغه ځای پیل شوی موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې بعد د انصاف پلټ کې او د ورک شوی عزیزانو خبرونه خبرې شي زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړی وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هری رود ته اچول شوي دي سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی
لا په هری رود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخې له مسؤلیته اوږې سپکې کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایراني پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوښتونکي افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچه شپه ووینولو شیم ووهلو دا بل ورځې پر سات دوی بجې موږ د دماغ پر اوبو په زور را پورستلو نو اوبو وړو موږ را بازان راځي چې وایو دا څه بدرک نشو و پنجوس نفری دریش نفر اوس ملی دی بوبو کورک ملی اوس شفر رو پیدا سی نور درخت است هر چه چوغ را پیتما سن نو خدای کو رویم نو تو قران خیر نو پیچ نو پچ الا اخم چین راکلی هاشیش کی راک کندغون رات بو پدغه بو کی می دو پیر خپل پر ما باندې
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړی چې ایرانی پولیساتو زیاته کړه او افغان مسافر په زور او بوته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکی ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پیښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خپرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په پوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیساتی ځواکونه تل له افغان کډوالو او په تیره بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته اوښتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمېر رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر نورې خپل کارکونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټې له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمېر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. دوی زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغل شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیي اسانتیاو رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالی اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمېر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمېر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمېر خبریالان بیکاره شیبی. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویخت رسنۍ تړل شوې دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
انشاءالله مونږ رسمي توګه په هغه باندې انشاءالله مونږ بس کوو. خلک انشاءالله سنجوو او ټول رسنۍ ته زو ژمن جمع چې ان شاء الله لمون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښ کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې 1100 یې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاري جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 215 ډېری رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېری چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کورونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2104 ته رسېدلی او د عامې روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
په کابل کې د ګرز بندیز له امله په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې څنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست، خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وایي د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر اوسه چې نږدې میاشت ورناوړي، له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د 8 کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
که قرنطین ادامه پیدا کړي، دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني، خو لوږه مو حتمي وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرز بندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والي محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده، یعنې قرنطین، د روژې میاشتې تر پای وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایرس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایرس 2104 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایر په خبره په کابل کې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته 2101 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایرس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 268 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 6 کسان په کرونا وایرس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره عیت کړی. پومپیو پرون دا خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځایه د کرونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایرس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره عیت کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې خی دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې خی کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بی غوري کړي او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ورباندې لګیدلي تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیوژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولې دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریلګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 15500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوخته او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2.8 لک ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس په خداسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتوار سره یاد کړی دی. هغه بیا د روسي هم پرون خبر ورکړ چې سباندې لس زره کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1.15 لک ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیا کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیا کې د کورونا وایروس للاسه د کم مړیو راپورونه هم خبر شوی دي. په دې هیواد دانی واکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خبراوي باندې کلکه څارنه لري او پرینګ دي چې واقع شمیرې رسنیزي شي. په روسیا کې تر دم غړې د کورونا وایروس له کبله 1280 تنه مړ شوی دي خو 15000 کسان نور بیا روغ شوی دي. د روسي صدر اعظم میخائیل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللی ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمی سیلابونه د دوی کورونا، باغونه او کرنیز ځمکه تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوی او سره لمرسته سربیره حالت زیان او ختونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل آریان لکندز پر راپور لري.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نمړي ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو ماډم د زیاتې خطر قرار ورته مې نمیبینی کی منطقه را سایګو څخه خرابې سینې منطقه را کلش
ل څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو لګواک سر مخ دي او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیز ځمکه او لارې تخریب کړي او خلک لګړنو سن سر مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از باندې ورده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریاب ورده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار با هزینه کلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی از اداره پنجم کار نه
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که لیوی خوا په کندوز کې سیلابونو خلک ورخطا کړي دي، بلغاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تیتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی او نوم یې هم ورته ایښی کاکا مراد. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تیتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تیتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی له لوري لیکل شوی او تازه د گهواری په نوم د یو بنسټ له لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تیتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کال په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلي دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تیتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ز زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلی شي، او البته کتلی هم سي ځینې جالب تصویرونه او ترخوای نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولي او یا هم له ځان سره خوندي وساتئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورکړه. زموږ ادرس دی ازادي رادیو ټکه اور په پښتو او دری ژبو، سربیره پر نورو ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دی چې تاسو هلته لوستلی او له ځان سره خوندي کولی شئ. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي دي. که څه هم ښاغلی زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په بمي برید کې د تر شلو ډیر سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت چانه د منلای بلغاړي بیا د پکتیکا امنیتي چارواکي وای د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن محل د لاسي بم برید شوه چې لامل یې شلتنه ټپیان شوی، خو اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. د بشر حقوقو ځنی مدافعینو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا اوبوته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي دا یو وحشتناکه قضیه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره پیګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې کړی دا. ولسمشر محمد اشرف غنی په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې د دینی عالمانو، ښاروالانو، د سیمې وکیلانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو څخه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایرسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایرس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو دا خبرې پرون ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې کړې او تر هغه مخکې د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. روسیې پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په روسیه کې دا مهال په کورونا وایرس 1,015,000 کسان اخته دي چې له ډلې 1,280 تنه مړه شوي دي او 15,000 نور کسان بیا تروخ شوي. د دې هیواد صدر اعظم هم کورونا وایرس لري. او د اسرائیل ستر محکمې د اکشن به پورز دوه ورځېنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې شي یا که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. او د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خپرېږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخرنه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکې فورما ورکړي، د یوې پیسې هم تحویل کړي، خو ځمکې تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤل چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د ټلیفون کوونکو ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو ووایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده د ښاروالۍ لخوا. اسناد په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد تحویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې مځکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسی سو وظیفه لرهی؟
کارمند دولت ما، کارمند دولت ما سو وظیفه گید.
دولت در تا دا مستقین و لمخی دا غزمکه در کولو که تا پخپل غختل چی و نمرز مکوله رهی؟
یو زری مخکې دې خیرخانه کې م ځکه را کولې پیسې مې نه درلودې هغه مسترد شو بې پیسو هم داسې مسترد شو بیا مې عریضه وکوله
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دې دی او که کرای دی
اوس کور لرم په هغه کې لرم په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټون راخوښ غره داده چې هلته م زه سپین ګیری هم خطر نه شو مګر خطکړې لاندې هغه ګروي مې نه ولی ګروي مې نه ولی دی خو خطر جګو ډېر جګو اوس خطرلی زه نه شم هلته کېدلی نه شم.
هغه وخت چې تاسې ته د ځمکې د ورکړې وعده درکړل شوه څه یې وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
اسیو صاحب دا تقریبا سهمیه دې بله شل نمرې وې شل نمرې په رحمان مینه کې دا راکړه دا تثبیت کړه چې دلته تاسې داسته ځمکه درکول کېږي.
مقصد مې دا دی چې تاسې ته یې څه وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
بله واده یې کړې وه اسناد یې راکړه واده چې نه وه اسناد یې بلې راکړه
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې پیسې دې هم تحویل کړې نو جنجال په صدر سره وشو؟
جنجال خبره معلومه نه ده زه څوره مسوره جنجال په چې څه لپاره به ولي کې ما زمين نه لري.
ها تا چې دغه مراجعه وکړله ته ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې دولت هم مستحق ګڼلایم اوس څه وکړم؟
پیسې
سمره جوڑے گی انتظار ڈیر تغیرات راغل ڈیر بدل راغل ڈیر قوانین بدل شو اس سے گواڑے کابل خار والے تھا مراجا کڑے دغستمو د کابل خاروالی لویان دی اغل نرگس محمد سره شریک کړه. اغل محمد د محراب الدین تنویر په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې. د ځمکې فورما او اسناد هم لري خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې. تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي د دې سرنوشت څه کیږي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که داسې ګویا داسې کوم بل څوک هم زموږ د وطنوال نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته، نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي، ځکه په دوو کالو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي، خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي.
اغلی مومن دا وای چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3,16,000 افغانۍ حکومت ته تحویل کړي، د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري.
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري، کنه قوانین چې کله تغییر وکړي د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی.
ښه، په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکه شته چې هغه مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور بکړل شي؟
نشم ویلی، ځکه چې د موږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي، هغه خلک ویني دغه مشکلات درج کیږي به وروسته هغې ته ځواب ورکول کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي.
د ده په خبره ده خو شل کاله انتظار ایستلی اوس څه وکړي؟
په نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي، خپل اسناد ټول راوړي تر څو موږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او وروسته دغه سره هغه څه دغه حق کې هغه ورکړي.
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي.
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډېر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده.
تاسو له خپل خوا دغه سره سم مرسته کولی شئ؟
د مونږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې دوی مربوطه ریاست ته راغی زه مطمئنه یم چې ریاست کې دې ستونزه حل کړي که بیا هم دوی کومه ستونزه درلوده دوی کولی شي ما سره په اړیکه شي.
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ دربندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کړم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکړي. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تر راسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت رسم په سر کې وورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی او وایي چې د همدې خپرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپل له ده سوای وورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر سلامونه وایم چې موږ دغه شوی اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه هغه پیدا سو په کندهار کې ما چې زنګ ووهي.
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه ته راسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او د هغو نشانې راته وایاست.
دلته له مونږ سره یو جلسې والا د جمیلې په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېرته تللی و میلې ته هلته تنه پیدا شوي والا چانه پاتې والا کم یې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست او زه به شمېره در ته ووایم. صفر واویا اتیا یولس صفر درې څلوېښت. شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم. صفر اووه اته صفر یو یو صفر څلور درې. دا مې شمېره ده چې هر چا نه نادره کوي. او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه اویا دوه څلوېښت شپېته څلور نوي. یو ځلې بیا هم ورته وایم صفر اووه 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 څلور دوه شپږ صفر نهه څلور. دا مې د کلیوال شمېره ده. دلکې همدا سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووهي چې د وخت را کول نه مې یوه دنیا مننه. تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم. زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې دوم مزه و ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د اتو سره په بولس کال په نامه دی اسکی دا مسلمان دی نو موږ خپل پیدا شنه راځم. د پرو سه پښفار اته سلو څنګه سلو ورو زلیا سه پرو سه پښفار اته څنګه څنګه شپه څنګه
پیغام نشر کی چل مسلمان
دلتا یادانا دغه ما ته معلوم دی چې شیڅوی دې ورسره اندوال وو د جاید په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان د لاس کاله کېږي چې دې موږ سره د هو مینو ورځه شیڅوی دې نو هلته پټ دی یا دغه دا ما لمبر دی نو اړ یو که زما سره دغه کوي تماس نیوي په دغه لمبر زما سره تماس کوي. السلام علیکم. دغه داوت نامی چې نومېږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی که چیرې زموږ غږ اوري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي موږ به د ده وځای ته ورسو. 0 اویا 2 اویا 3 8 6 دغه داوت نامی چې ول زه د جړی ولسوالۍ یم. 2 کاله مې کېږي د کرزي په 2م کال له کوره څخه وتلی یم نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داود په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دي موږ ته را یاد کړي موږ به ورسو خپل کور ته بیې را ورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې ده هرات په مهاجرینو کې ده د هرات په هغه مهاجرینو بې ځایه شوو خلکو کې چې د خورخ د مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات و بې ځایه شوو خلکو ته دې راشي او د کرخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځایه شوو کورنیو پر ځای باندې ده. دا نجلۍ په عمر باندې د 2 کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دغه نجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چېرې دغه زغه هر ځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په 2 ځله یې دغه اعلان کوي چې دا نجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم شاید بخیر خلت ده ازادی رادیو ده دغه دلته د شاولیکوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې په کلي کښې یو 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه دلته یو نفر پیدا شو وژلی یې وو. نو دغه دی داسې ښه څوتي سړی دی سرارې شاغوتې ترخیزي کالی دي دا د یوه لاس دوې ګوتې پری دي. نو داسې 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا شو عسکرو پیدا کړي وو باره را وي او هغه موږ دلته امانتان مفت کښې بالا که دا چا دی خو دغه دمبر دي بیا زنګ را ووي. 0 اویا 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 0 اویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې او د دغو ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفه وروسته به راستو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خورک سوي دي ډیر موده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست، لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کا کوم کا ورته کوم سلام نو ام بعد سلام از بعد پیغام دې جزمه شخصه ورک دي کرام نی نیږي یار لاس کار کې چې ورته د مساکلات او سوالې دي د کورې د سینې دي کله زما ژر اوري زما سره د پدغه شعر اړیکه ونی چې داړي کې شعر 0 3 0 3 0 3 و سلام په احترام ته د دې راډیو ما پیغام نشه.
السلام علیکم صباح الخیر سوالات خبر کوم نمی شرف الدین دی نو یو ورک اساس چې په نامه د حق بلاله دا
پنځه کاله کښې را درکه شوی دی. هر سړی معلومات لري په دغه شمارې زما سره تماس ونیسي. 0509-2-2-0-6-1 او 1,000,000 روپۍ جایزه لري چې هر سړی معلومات را کوي. د بادغیس د ولایته د پنیراک بهقري ته خبره کوم.
بلیه السلام علیکم، زه محمد ایساق افغان یم د کندهاره. زما یو دفتر ورک ده دوه کاله کېږي، مخکې مې پیغام ثبت کړی خو متاسفانه چې بلې ورځ زنګ را وویل کړي دا کړی مې ځکه څنګه نه خو که دا وتر معلوم یې چې هغوی په ما کښې چې سم ځای را وښیي. کونړ کښې ورک څه کاله کېږي چې ورک شوی ده، نو بس د 15 کاله دی. هر ورور مسلمانه که بیا مو معلوم یې نو زما سره دې په دغه پوښتنې شماره اړیکه ونیسي. 0-3-5-8-3-5 او بله شمېره 0-8-1-1-4-4-9-5-2. اگر دیر دیر زنده باد خدای پامان.
سلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه تماس کوم. زه یو ورک دوست لرم، اجبنامه د ملاجان ده او د 10 کاله به وي دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0-5-2-2-3-6-1. بس وخت دی. السلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه خبره کوم. موږ یو قریب چې دا 15 کاله کېږي نادرکه دی او موږ ته درک نه لګي چې کوم خوا ته تللی دی، معنی چیرې دی، مړی که ژوندی دی. په نامه د فیض محمد او زما نوم د یار محمد. چې هر سړی معلومات لري د هغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي په یوه سترګه مړونه 15 کاله کېږي نادرکه ده. هر سړی کښې معلومات لري په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0-5-4-4-2-1-0-6-1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلی لغمان علینګار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. تقریبا 4 کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادرکه شوی ده، او که چا ته یې پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي. کابل کښې کور ده. ټلیفون شمېره مې 0-8-4-9-3. یو ځل بیا یې تکرارم، 0-8-4-9-3. زما دا پیغام دی، زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې دغه 4 ورځې کېږي چې له کوره وتلی د مشرداتو سره. چې هېڅ سرک نه معلومېږي چې بل چېر دی. که چېرې دغه حکمت الله چا ته یا چا لیدلې دغه زما شمېره دې ثبت کړي. 0-1-1-9-4-4. بل شمېره د 0-5-4-6-4. بیا تکرارم، 0-1-1-9-4. بل شمېره د 0-5-4-6-4. وسلام.
زما یو ورور ورک شوی دی د نسیم په نامه دی. په دیوه سترګه باندې ګل دی او په دیوه لاس یې 2 ګوتې نشته ماتې شوي دي. د یوه لاس یې 3 ګوتې دي. دغه د مشیدان مایدین په ریاست کښې د هلمند په ولایت کښې دلته ورک شوی دی. که هر چا لیدلی زما ټلیفون د شمېره دي ما ته زنګ وویست. زما ټلیفون شمېره ده 0-3-6-2-5-6.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم. له کابل ولایت کمپنۍ سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یو کوچنی ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده. که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره. 0-1-1-9-9-3-1-3-4. پرواویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړو. 0-1-1-9-9-1-3-4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړې. منم.
السلام علیکم، زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کښې د معیارو په کیمپ کښې، ګل نبي نوم یې و.
او ضرور می سبزلی دی او د کندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوب دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زمان رحمان دی زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 5 6 7 8 دے نمبر دے رہا تھا زنگ ہوئی او گل ندی زمار دے دوست نم دے گل ندی او دو روز نم دے سب زلی او دو قندوس ولایت دے کچھے تا زمار آواز زاوری نم دے پا دغش میرا پانی زنگ ہوئی و سلام خلی پاہا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی راڈیو ٹولو کارکون کو تا سلام و احترام دمانم ایدادا دمیدان چار دنخ دیلو سوالیم دمائی اورور دا حسن نمیگی دا اتنخ کالا کیگی سیورک دا دی علامیر روی دا کپ اخفل آغا گاوری یا بل چوکی مرگری آغا گاوری یا نور مسلمانان آغا گاوری نوحی لکوم دی مونتا خبر را کی پا دا غشمارا کی پر واویا دریدیس تلور سا تلور پندور بلا شمارا سی پر و شپکش پیتا پینزویس دو سو پینزا پانزوس یاو بیای هم تکرارا اوما سی پر و شپکش پک دو پینزا دو پینزا پینزا یاو سلام احترام
بلا السلام علیکم مزد زادر والا بشم زیر سالی راجیسل زنجیر دغه وتا څنګه ځان ما ځنګولې دی او دا پیغام څه کوي نو ما ما به درخانه نه په پرې د اصل کې مختلف خور ځنه راځي نه درک کوي دا څه د درخانه نه आवाज اوري څه د درخانه تاسو نه خلک معلومات لري ځان یې ورولې نه څه دي نو څه معلومات راځي دا پردا نمبر دی ځنګ وي څه تر بیا کریسل ویش ریډر معلومات لے رہے اسلامی اندر معلومات
ان شاء اللہ کندھار پیدا کر منگل پہ دیوش نارا ما سر اڈیکو نے سیغای جائزہ ہم لرے سپر آگیا دری پنزو سنو سو دوش پہ تا ومنہ سا دازادی راجو سمیدا ہی لدہ چیز ما اعلان ناشر کی منانا
ارے السلام علیکم زامین اللہ زابل ولایت تشاید سپاد بلسالی سے ازادی راجیو تدا پیغام استون زما یوزی ورکلی د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دي حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 9 6 7 شمارا شمارا پہلے تو 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سپینه خولۍ یې پر سر ده. شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپل کوره څخه نادره کړي دی حافظ. ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہلمند ولایت د بغراند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سلام د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم. زما یو د استخاره دی له ملا عبدالحکیم اخوند ګران متنانه دی تخلص یې ګران استاد دی. د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نظاره کوي چار چا معلومات په دې اړه معلومات لري. موږ ته دغه شمېره زنګ ووهي
فرش جایزه لري. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله. زه سید شاد الکن ولایت خدا پیغام آزادی را دې ته چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه درکسته وي د هلمند په ولایت کې دا کلات ولسوالۍ کښې درکښې نه دی ولوم کار چې هر ورور پیدا کړی دی دا زما نمبر دی 0001 4 3 6 5 1 8 0001 4 3 6 5 1 8 السلام علیکم.
بلے السلام علیکم دجو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کاله عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نه درکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کښې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کښې لیدل شوی وو او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی په سترګو سترګې یې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یعنې